دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله طالبان ته پیشره وویل چې د جګړې له لارې به هیڅ کله بریالی نشي د پاکستان د پنجاب ایالت کې د القاعده د شبکې پینتون تړل کیږي
په نننۍ خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا لرو چې د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان حکومت د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار کوي
به همین جهت است که ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم
د افغان حکومت لاره خر ټینګار کوو چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغان حکومت پر محوریت باندې د سولې خبرې پیل شي
ایران لر روسیې او چین سره په ګډه د هند د سمندر په شمالي برخو کې څلور ورځنۍ پوځي تمرینونه پیل کړي دي
اینکه الان میزبان
د چموک اوس دغه قدرتونو قربې او ایوی مانادار نقطه ته زموږ د رابطو د رسیدو ښکارندوی کوي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څخه خبرونه اوري اجرائی رئیس عبدالله عبدالله طالبان ته پیشره وایي چې د جګړې د لارې به هیڅ کله بریالی نشي ښاغلی عبدالله نن د پخواني جهادي قمندان عبدالمطلب بیگ د اتم تلین په مناسبت غونډه کې وویل که طالبان کومه خبره او یا هم کومه هیله لري باید
افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د بدخشان د کشم ولسوالۍ د قره بلاک ښوونځي د ملازم د مرستې په ویاړ د دې ښوونځي نوم د سخیدات په نامه بدلوي ملازم سخیدات په خپل شخص
مرغړو چې د خوست خار په مرکزی جامع جماعت کې راټول شول او د روان مزلې د پایترس دوه وزنی لار د افغانانو ترمنځ خبره ترې بللې د روان سلوی خلن جنگ د پایترس دوه هیڅ څرګند کړه د سولې دغه حرکت مشر حکمت الله صالحی د روان نورین د پایترس دوه لپاره اړینه وبلل چې کېل خواوې لمړی
افغانانو کم داسې جرم کړی چې تاسو تر اباده پرې نه پرېږدي
حکمت الله صلحی وویل چې باید د بین الافغانی مذاکراتو له لارې تفاهم ته سره ورسیږي
د دفاع وزارت وایي د لغمان په ولایت کې په هوایي برید کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول سوي والی زین العابدین په ګډون یو شنور طالبان هم وژل سوي دي د دفاع وزارت نن ویلي چې دغه برید نن سهار د مرکز مهترلام او الینګار ولسوالۍ ترمنځ د بدی آباد سیمه کې د طالبانو پر مرکز باندې سوی د دفاع وزارت ویلي په وجلسو کسانو کې د طالبانو یو شمیر سیمه ییز قومندانان هم شامل دي خو طالبانو بیا په لغمان ولایت کې په هوایي برید کې دغه ولایت لپاره د خپلوالي او نورو وسلوالو د وجل کېدو خبرونه رد کړي دي
د سی این این خبری شبکی پی راپور که ویل شویده که دی شیر روان کال د افغانستان امریکای پهندون د امتباره که خودل شویده پا افغانستان که تر طول و متبر پهندون گنل کیگی دا پهندون یه وزینه مرکز ده چه د زدکر و سیستم غربی ده یو ده بودی جش پیته فیصده یه ده نریوال پر مختق لپاره ده امریکا ده کمکون و اداری یا یو سایدی لخوابر کول کیگی د سینن د راپور په اساس د پنتون کرنی بودیجه 28 میلیونه امریکایي ډالر دا او د پنتون یوازې د 2020 کال د می میاشتې پورې بودیجه لري امریکا له خوا د مالی مرستو درې دلو په صورت کې بعد
د پاکستان د پنجاب په ایالت کې د تروریزم ضد پولیسو د القاعده د شبکې 15 غړي نیولې دي د پنجاب ایالت یو چارواکي ویلي چې د عملیات د پوځي استخباراتو ادارې ISI او د تروریزم ضد ریاست په ګډه کړی دي پولیس وایي نیول سوي کسان د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعدې د شبکې غړي دي دې کسانو په سیمه کې د القاعدې لپاره تبلیغات او د حملو بندوبست کاوه پولیسو همدارنګه ویلي چې په چاپیه کې برقي وسایل وسلې او د چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه نیولې دي
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري روسیې چین او ایران نن د جمعې پر ورځ د عمان په خلیج او د هند سمندر د هند په سمندر کې د بحري ځواکونو ګډ تمرینات پیل کړل مسکو ویلي دي چې دا تمرینات د بحري ځواکونو د همکارۍ په تاریخ کې ساری نه لري د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان غلام رضا تاهانی د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د دې تمریناتو هدف سوله ملګرتیا او د اوږدمهالې همکارۍ او یووالي او امنیت پیغام دی د ایران د قومندان وویل چې دا تمرینات به همدارنګه ثابته کړي چې ایران څنډه ته کېدای نشي
په اندونزیا کې زورګونو مسلمانانو نن په پایتخت جاګارتا کې د چین د سفارت په مخ کې مظاهره کړې او د ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د چین په خلاف شعارونه ورکول. د خبر تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
مظاهره چان لسرونه ابیرنګ ټوټي تابع کړي او پرې لیکل شي چې د ایغور مسلمانانو وژغوره. مظاهره چانو همدارنګه د اندونزیا او ایغوریانو بیرغونه راپول او د چین د وټلو شورې ورکول. د یوسف مرتاک په نامه د مظاهرو یو تنظیمون کې د چین د سنگیانګ په سیمه کې د ایغور مسلمانانو شکنجه کول او زورول وغندل او له چین یو غوښتل چې په ډلې توګه د مسلمانانو بندي کول د پایته ورسوي. د چین کمونیست حکومت زموږ ایغور مسلمان ورنه زوروي، شکنجه کوي او ډول ډول ظلمونه پرې کوي. خغلی مرتاک د اندونیزیا د حکومت نه هم غوښتل چې د ایغور مسلمانانو سره د مرستې لپاره د اقدام وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غاک، واشنگتن.
د سیمی او نړۍ د خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نوریا. په قزاقستان کې د یوې مسافرونکې الوتکې د لوېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د بیک ایر هوایي شرکت د الوتکه د قزاقستان په الماتا ښار کې د هوایي ډګر نه تر پورته کېدو وروسته په یو کور ولوېده چې یو شمېر کسان یې ټپیان کړل. راپور وایي چې په دې الوتکه کې د عملی په ګډون سل تنه سپاره وو.
په ترکیه کې یوې محکمې شپږ خبریالان او د یوې خپلواکې ورځپاڼې یو مامور محکوم کړ. په دې کسانو تور و چې په 2018 کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوګان په خلاف په ناکام کودتا کې همکاري کړې وه. د خبر تفصیل د تاج امینیار څخه واوري.
دغو وو کسانو د سوچو یا د ویان په نامه دا ورځپاڼې سره کار کاوه. دا ورځپاڼه د ترکیې په جمهور رئیس جدي انتقادي لیکنې کوي. دا ناتولیا خبری اجانس پر راپور کې ویل شوی چې ځینو خبریالانو ته درې او ځینې نورو ته د درې نیم کال بندې راولو سزا ورکړل شوې ده. خبریالانو په هغوی لګیدلي تورونه رد کړي او وایي چې د استیناف غوښتنه به وکړي. په دې خبریالانو تور وو چې د فتح الله ګولین سره یې د ناکامې کودتا په تنظیم کولو کې همکاري کړې وه. ګولین په خپله خوښه تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
او روسای خبردا چې په هند کې چارواکو نن د جمعې پر ورځ ملشی او پولیس د تر پردې شالات هغو سیمو ته لګلې دي چې مسلمانانو پکې اکثریت دي. دا خبره زرا پدې خو چې په هند کې د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره پیل شوی دی او تر پردېش پیالت کې د لسونه زیات کسان وژل شوی او د زور نه زیات نیول شوی دي. حکومت همدارنګه د مظاهرو د مخنیوي لپاره د انټرنیټ خدمات بند کړي ول. 13 د تر پردېش پیالت کې د جسپ کې وژل شو. د سیمی او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غا کښنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو مود امریکا غا کښنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي د افغان حکومت سولې پر خبرو او د خبرو د پیل سره سم د اوربان په ټینګېدو دی. افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت پاکستان ته سفر کړی او د خپل مشرانو سره د
اورغان حکومت په دې خوشاله دی چې په تیرو څلور لسیزو کې یو ځل بیا د سولې لپاره هلي زیاتې شوې. خغلی دانش چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو کماندان مطلب بیک د اتم ترین په مناسبت لوی جرګې په خیمه کې جوړې شوې یو غونډې ته وینا کوله ویل چې اوس هم دا ګڼي چې د جنګ او تروریزم ملاتړي به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه ورکړي.
به همین جهت است که ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم.
خغلی دانش ویل د افغان حکومت لارخه ټینګار کوي چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغان حکومت پر محوریت باندې د سولې
تاکید دارم.
د جمهور رئیس دومره سیل د سولې په برخه کې د افغان سیاسي ترمنځ نه همغږي ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې په کار دي ټول سیاسي د افغان حکومت په محوریت د سولې بهیر مدیریت کړي. هم دې غونډې ته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په خپله وینا کې ویل چې هغوی چې په جګړه کې بوختي او دا ګڼي چې جګړه به وګټي هغوی جګړه نشي ګټلی. ښاغلی عبدالله ویل که طالبان غواړي چې افغانستان د خلکو سره ژوند وکړي او خپل نظر او غوښتنې مطرح کړي نو د حل لارې د سولې خبرې دي. خغلی عبدالله ویل د دې لارې شته او لارې د افغانستان د خلکو اساسو سره خبرې دي. کله چې د افغانستان د خلکو اساس چې وایو په دې کې دا ونه منل شي چې په کې د دولت اساس نه وي هغوی سره خبرې نه کوو او په دې برخه کې خبرې نه کوو. دا نو د حل سبب نه کیږي. د افغانستان د خلکو اساسو سره
با نمایندگان همه مردم افغانستان
د افغانستان د ملي والی د حکومت دغه دوه چارواکو په داسې حال کې د سولې په مسله خبرې کړي چې طالبان لا هم دوربند ټینګېدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساس استازي زلمي خليزاد غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. په سیمه ییزو رسنیو کې په خبرو شو ریپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو ځای کسیس پلاوی د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ دوربند غوښتنې په سر د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللی. په دغو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغه پلاوی طالبانو مشرتابه سره هم دوربند په مسله سلام مشورې کړي، خو طالبانو پاکستان ته د قطر د سیاسي دفتر د ځای کسیس پلاوی سفر په اړه خبرې شوي ریپورټونه نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه خلیل الله صافی ادعا کوي چې دغه ځای کسیس پلاوی دوربند په مسله د طالبانو د مشر مولوي هیبت الله خانزاده مشوره هم اخیستې ده. خلیل الله صافی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ورځې کېږي چې دا پلاوی په پاکستان کې د خپل مشرانو سره په خبرو بوخت.
هیلمند ډیره ده چې طالبان د امریکا هغه غوښتنه چې دوی د توافقنامې د لاسلیک نه مخکې لس ورځې دوربند غوښتنه کړې ده، شاید په لږ تفاوت سره، ممکن لس ورځې پوره نه وي، خو د یوې هفتې په شاوخوا کې دوربند طالبان ومني. هیلمند ډیره زیاته ده.
خلیل څخه دوهی ته ستون شي نو بیا به امریکایي چارواکو سره د خبرو یو بل لنډ پړاو پیل شي او د نوي پړاو په ترڅ کې به د سولې هوکړې لاسلیک ته لاره پرانستل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سولې ملي حرکت یو شمیر غړو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي دي چې په هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي او دواړه غاړې خپل منځي خبرو ته کښېني. دوی د 30 کلن ناورین د پای ته رسېدو یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات بللې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د سولې ملي حرکت یو شمیر غړو چې د خوستکار په مرکزي جامع جماعت کې راټول شوي وو، د روانې معزلې د پای ته رسېدو یوازینۍ لار د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وبللې او د روان 30 کلن جنگ پای ته رسېدو هیله یې څرګنده کړه. د سولې د دغه حرکت مشر حکمت الله صلحي د روان ناورین د پای ته رسېدو لپاره اړینه وبلله چې ښکېلې خواوې لومړی اوربند ته غاړه کېږدي او بیا خپلو کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې تفاهم ته ورسیږي.
د افغانستان خلک نور د دې څخه ستړي دي. د کونډیانو طاقت موږ نه لرو، د یتیمانو طاقت نه لرو. په هر کور کې کونډه شته، هر کور کې یتیم شته. موږ تاسو ګورو په مسجد کې کوچني کوچني ماشومان فقر کوي، څوک د چا بوټونه ور پاکوي، څوک د چا پښې ور پاکوي چې په 15 افغانۍ پیدا کړي او د کور دپاره د خوړلو دپاره یو څه پیدا کړي. آیا دا زموږ مسلمانۍ سوله؟ آیا دا اسلام دی؟ 30 کاله کې تاسو په دې اورو لمبو کې سوځئ. افغانانو کوم داسې جرم کړی دی چې تاسو تر اباده پورې نه پرېږدي؟
د سولې ملي حرکت چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه یو شمیر ځوانان، مدني فعالان او سپینګیری پکې راټول شوي، تر دې مهاله 14 ولایتونو ته سفرونه کړي او د جنگ د پای ته رسېدو غږ یې اوچت کړی. د دې حرکت بلغړی سیف الله رون امریکا غږ ته وویل ولایتونو ته د سفرونو په ترڅ کې غواړي د خلکو په مرسته پر افغان حکومت او طالبانو تکینی.
ان شاء الله په افغانستان کې موږ داسې حرکت پیل کړی دی چې د افغانستان ټول وګړي سره یو ځای کو او د دې غږ تر یو ځای ورسیږي، تر څو پر طالبانو حکومت باندې فشار واچو چې سوله وروغه وو. چیرې اوربان نه سوله هیڅ امکان نه لري. کله چې دوه مدیان سره کښې نه ني او دریم غړي را نه
سي، حرکت غړي داسې محل افغان حکومت او طالبانو د اوربان د سولې غوښتنه کوي چې همدانن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د یرغل 30 کاله پوره شول. که څه هم د شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلن جهاد په نتیجه کې له افغانستان نه وشړل شول، خو په مجموع کې افغانان په هیواد کې د څلورو لسیزو د جګړو او ناخوالو لوی لامل د جدي شپږمه بولي.
نوم پیز رسول جنگی نه تر اغر غولي تر سار غولي چې کومه دو جنگی کې نه راځون نه غوړي می سولا غوړي چې په سولا کې ژوند تیر شي، په خیر کې تیر شي، چې خپل وړ کې مکتب.
طالبان او افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات رد کړي دي، خو وایي چې امریکا سره تر تفاهم وروسته له افغانانو سره بین الافغاني مذاکراتو کې به د کابل حکومت دی و اړخ په توګه ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ایران وسلوال پوز له روسیې او د جاپان د دفاع وزارت وایي ټاکل شوی ده په منځني ختیځ کې د خپلو بیړیو د ساتلو په هدف هغې سیمې ته جنګي بیړۍ او الوتکې واستوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
ایرانی رسنیو د چابهار په بندر کې د یوې لویې پوځي روسي بیړۍ تصاویر خپاره کړي دي. تهران غواړي له بیجنګ او مسکو سره د نظامي همکاریو په ډیرولو سره د واشنگټن اقتصادي بندیزونو ته ځواب ووایي. د ایران د سمندري ځواکونو مرستیال جنرال غلام رضا تن وایي
ان که الان میزبان این قدرت ها هستیم، یعنی این
دا چې موږ اوس دغه قدرتونو کوربه یو ایوی مانادار نقطې ته زموږ د رابطو د رسیدو ښکارندوی کوي چې پیغام به نړیوال وي او پیغام به د ګډې مسؤلانه همکاري پرانا کې د سولې او
ډېرې شوې دي. ایران په 2018 کال کې په فارس خلیج کې د هورمز تنګي ته نږدې له چین سره پوځي سمندري تمرینونه وکړل. د هورمز تنګي له لارې د نړۍ کابو درېمه برخه تیل انتقالیږي. بلخوا د جاپان حکومت نن جمعه اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې بعد د جاپاني بیړیو د ساتلو په هدف هغې سیمې ته یوه جنګي بیړۍ او د ګزمې الوتکې واستوي. جاپان وایي دوی خپل کابو 90% خام تیل له همدې لارې چې بې ثباته ګڼل کېږي انتقالوي. د جاپان دفاع وزیر تارو کونو وویل
په منځنی ختیځ کې د سولې او ثبات په اړه د اطمینان او د جاپان پورې د اړوندو بیړیو د خوندیتوب په هدف به موږ د ځان دفاع لپاره د نظامی بیړیو او الوتکو استول ته تل چمتو اوسو.
د جاپان د لومړي وزیر شینزو آبه د کابینې لخوا د منظور شوي پلان لمخې ټاکل شوی یو جنگي هلیکوپټر او دوه د غزمی الوتکې په سیمه کې د جاپان د بیړۍ د خوندیتوب په هدف د معلوماتو د راټولولو لپاره وګمارل شي. د کابینې له غونډې وروسته د جاپان دفاع وزیر تارو کونو یو خبري کانفرانس وویل د دې تصمیم هدف منځنی ختیځ کې د سولې او ثبات ساتل دي.
د معلوماتو د راټولولو لپاره د پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د جاپان خپل اقدامات دي. موږ د امریکا متحده ایالاتونو نورو اړوندو هیوادونو او هغو هیوادونو
د امریکا ملګری جاپان چې له ایران سره هم ښې اړیکې ساتلي دا اختیار لري چې په سیمه کې د خپلو بیړیو د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ د ګډو عملیاتو پر ځای خپله عملیات وکړي. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبه تیره اونۍ د ایران له ولسمشر حدن خلیج کې سیمې تر پوښښ لاندې راځي. د جاپان د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي ټاکل شوې ده د جاپان حکومت راتلونکي میاشت د غزمې پلان شوی عملیات پیل او خای چې جنگي بیړۍ په سیمه کې خپل فعالیت په فبروري میاشت کې پیل کړي. سمیع الله جلالزای امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ډیری کارپوهان وایي په لندن کې د ناټو د وروستۍ غونډې په زړه پورې خبر دا و له هغو اهدافو سره چې غواړي د امریکا په شان پوځ جوړ کړي. د ټکنالوژي د هواوی کمپنۍ په نړۍ کې د ټکنالوژي په صنعت کنټرول ولري او د نړۍ اکثریت نفوس د یوه کمربند یوې لارې له طریقه ونښلوي مخالفت وشود. نور حال په رپورټ کې واوري.
دا ناټو سازمان په خوانې روړپوړې قماندان متخید جنرال جیمز جونز وای چې په لندن کې د ناټو سازمان برخوالو منلې ده چې چین په نړۍ کې د دغه اتحاد یو قوي سیال دی او دا چې لا پخوانی شوروي اتحاد څخه لا ځواکمن دی.
د چینایانو ستراتیژیک هدف پر خپلو خلکو او د نړۍ پر هغو خلکو تسلط غوښتل دي چې هغوی ورته لاسرسی لرلی شي. هغوی زموږ په اقتصادي سیستمونو کې د ننوتلو او پانګ اچولو له لارې دغه کار په ماهرانه توګه کوي. په ورته وخت کې هغوی په اغیزناک ډول سایبري جاسوسي او د فکری مالکیت غلا کوي.
چین غواړي چې د خپل لوی تخنیکی شرکت واوی په مرسته د یوشتمې پیړۍ ډیجیټلی زیربنا تر خپل کنټرول لاندې راولي. جونز پیشبیني کوي چې چین به د امریکا او د هغې متحدینو له مجبوریتونو څخه دا ګټه اخیستلو لپاره له خپل حیثیت څخه استفاده وکړي.
د ناټو په څیر سازمان باید یو خوندي سیستم ولري. دا نشي کېدلی چې لس هیوادونه له هواوی او شل نورې له نورو شرکتونو سره ارتباط ولري. دا اوسنۍ
د چین د هغې هڅې پر خلاف یو دفاعي پلان جوړ کړي چې د نړیوالې برترۍ لپاره یې کوي.
China with regard to technology and دا امریکا لپاره ګټه نه لري او بیا جرمنی فرانسا او یا د ناتو نور متحدین هماغه ټکنالوژي پر چین اپلوري. دا زموږ لپاره یو آزمایښت دی چې موږ پکې بریالي کیدای شو.
بیجینګ ته د زیات پام په اړه دا واشنگتن غوښتنه د اروپا په زیاتره هغو هیوادونو کې مثبت خبرګون رامنځته کړی دی چې د چین د اقتصادي، پوځي او سایبری ټکنالوژي مخکښتو پاړه زیاتېدونکي اندېښنې لري. دا ناټو
سره ارتباط لري. مشرانو موافقه وکړله چې دغو ټولو ته باید په متحدانه توګه ځواب وویل شي.
دا ناټو سازمان چې خپله اویایو کې ولمنځله دا نړۍ د اقتصادي او پوځي ځواک دا نیمه برخې نمائندگی کوي. تاج امینیار، آشنا راډیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
در نوریدونکو د هند په ګڼو ښارونو کې نن د جمعې له لمانځه وروسته په زرګونو کسانو د تابعې باید خوشي سي. د رپورټونو پر اساس په روانو مظاهرو کې 22 کسان وژل شوي دي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په هند کې د جمعې له لمانځه وروسته په ګڼو ښارونو کې د تابعیت د نوي قانون په خلاف مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو په سمبولیک توګه لاسونه په تورو ټوټو تړلي وو او د صدر اعظم نریندرا مودی په خلاف نارې وهلې چې د دوی په وینا دیکتاتوري کوي. مظاهره کوونکو د زرګونو کسان د خوشی کېدو غوښتنه هم کوله چې په تیر دوه اونیو کې نیول شوې دي. د معلوماتو پر اساس په دغه مظاهرو کې تر اوسه 30 کسان وژل شوې دي. د سید بهادر په نوم یو مظاهره کوونکی وایي،
موږ د خپل ګران ورور چندرا شیکر آزاد چې د هندوانو د یوې ټیټي طبقې پورې اړوند د یوې ډلې مشر دی، خوشي کېدل غواړو چې د جامع جومات څخه بهر نیول شوی دی. د مسلمانانو ټولې ټولنې ورسره ولاړې دي، موږ غواړو چې ژر خوشي شي.
مظاهره کوونکو ویل چې د قانون بدلون د بهارتیا جنتا هندو ملتپاله ګوند پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 میلیونه هندي مسلمانان تر فشار سنگلډ
اوټ پیکټ اپ ډیټینډ هیټ په زرګونو کسان نیول شوي. موږ په خلاف مظاهرې کوو. هغه خلک چې بی دلیل نیول شوي دي باید خوشی شي.
د نوي قانون مخې هندوانو، عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو چې په غیر قانوني توګه په هند کې اوسېږي او دا ثابت کړی چې په مسلمان میشتو هیوادونو کې زورول کېدل تابعیت ورکول کیږي. یاد دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناهغښتونکو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان، پاکستان او بنگلاديش نه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. بلخوا د هند په پریس کلب کې یو شمېر خبریالانو د دوی پر ملګرو د برید په غبرګون کې احتجاجي غونډه جوړه کړې وه. دغه خبریالان وایي چې د مظاهرو په جریان کې پر دوی هم برید شوی دی. په هند کې یوه خبریاله نیتا کولات کروای،
دا مظاهرې د حکومت پر ضد دي. د هر چا لپاره تاسې یو هدف یاست. دولتي ماشینالات چې تاسې حامل یاست، د اطلاعاتو تمرکز تاسې یاست، نو ځکه پر رسنیو برید اسانه کار دی.
د حاکم ګوند بهارتیا جناتا په مشهد هندستان حکومت وایي چې د تابعیت قانون د هغو کسانو لپاره تعدیل کړی چې د مذهبي زورون لپاره هند ته پناه وړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو ور بیا د تابعیت د قانون د بدلون دفاع وکړه او ویل چې دا بدلون د هندستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. د هند پولیسو او چارواکو ویل چې دوی د ګرزبندیز او بیرنې قوانینو د ماتولو له امله شاوخوا 1000 مظاهره چان نیولې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدر من اوریدونکو ته خبرونه په پای کې پام وکړئ. لاندو خبرونه ته اجرائیه رئیس عبدالله طالبانو ته په اشاره وویل چې د جګړې لاره به هیڅ کله بریالي نسی. شغل عبدالله نن د پخوانی جهادي قومندان عبدالمطلب بیک د اتم تلین په مناسبت غونډه کې وویل که طالبان کومه خبره یا هم کومه هیله لري، باید د افغانستان د خلکو له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د بدخشان د کشم ولسوالۍ د قرابلاک ښوونځی د ملازم د مرستې په ویاړ د دې ښوونځي نوم د سخیدات په نامه بدلوي. ملازم سخیدات په خپلو شخصي پیسو د دې ښوونځي زده کوونکو ته درسي خونې جوړې کړې دي. د سولې ملي حرکت یو شمېر غړو چې د خوست ښار په مرکزي جامع جومات کې راټول شوي وه او د رواني مسالې د پای ته رسولو یوازنۍ لار د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وبللې. د دفاع وزارت وایي د لغمان په ولایت کې په هوایي برید کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول سوي والي زین العابدین په ګډون 21 نور طالبان هم وژل سوي دي. د دفاع وزارت نن وویل چې دغه برید نن سهار د مرکز مهترلام او الینګار ولسوالۍ ترمنځ په دې آباد سیمه کې د طالبانو پر مرکز باندې سوي دي. د پاکستان د پنجاب په ایالت کې د تروریزم ضد پولیسو د القاعده د شبکې 15 غړي نیولې دي. د پنجاب ایالت یو چارواکی وایي چې د عملیات د پوځي استخباراتو ادارې ISI د او د تروریزم ضد ریاست په ګډه کړی دی. پولیس وایي نیول شوي کسان د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعدې د شبکې غړي دي. روسیې، چین او ایران نن د جمعې په ورځ د امان په خلیج او د هند په سمندر کې د بحري ځواکونو ګډ تمرینات پیل کړل. مسکو ویلي چې دغه تمرینات د بحري ځواکونو د همکارۍ په تاریخ کې ساری نه لري. د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان غلام رضا تاهانی د رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د دې تمریناتو هدف سوله، ملګرتیا او د اوږدمهالي همکاري یووالی او امنیت پیغام دی. په اندونزیا کې زرګونو مسلمانانو نن په پایتخت جاکارتا کې د چین د سفارت په مخ کې مظاهره کړې او د ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند په خاطر یې د چین په خلاف شعارونه ورکول. په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د رویترز خبري آژانس د رپورټ له مخې د بیګ ایر هوایي شرکت دغه الوتکه د قزاقستان په الماتا ښار کې له هوایي ډګر څخه تر رپورته کېدو وروسته پر یوه کور لوېدلې ده چې یو شمېر کسان یې ټپیان کړي هم دي. او په ترکیه کې یوې محکمې شپږ خبریالان او د یوې خپلواکې ورځپاڼې یو مامور محکوم کړ. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. په لنډ وخت کې به د ریښتیا خبرونه پیل شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی ما در واشنگتن. نخست توجه شما را به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی جلب می‌کنم.
با تقدیم سلام دوباره، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بعضی چهره های سیاسی به طرفداری ضمنی از طالبان برخواسته و حکومت را نامشروع میخوانند. هرچند آقای دانش گفت که حکومت طرفدار مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان و آتش بس است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست